افغانستان پر امنیتی وضعیت ډیر اغیز شای ونه لري، خو په اوشت محل کې ممکن د دولت نوري وسلواله مخالفه ډلې سولې ته تشویق کړي. لومړی د ازادي رادیو له خبريال شاه محمود شینواري څخه پوښتو چې شاغل حکمتیار په دې غونډه کې نور څه ویل. شینواري صاحب مهرباني وکړئ.
ډیر زیات مننه. نن سهار چې په لغمان کې د غوړتي غونډې ته د حزب اسلامي مشر انجنیر ګلبدین پتیار وینا کوله، د پښتنو خبرو کې لومړی د سولې مسلې ته اشاره وکړه او په خبره چې اوس وخت په افغانستان کې کوم روانه جګړه دا مشهور ده، ځکه د دې جګړې ټول قربانیان عام وګړي او بې ګناه خلک دي. د دولت او سوال مخالفینو ټولو دننه غوښتنه وکړه چې د سولې او یووالي لار خپله کړي او د څوري پټګل سره راغون شي او د دې یو نظام چې هغه د ولسمه په خوخه وي په هغه کې برخه واخلي. همدارنګ د نظام پر هم د سرګندونه وکړه او ویل چې افغانستان کې د دې یو قوي نظام ترتیا ده چې هغه د ولسمه په خوخه باندې جوړ شوی وي او د ولس پرې باندې یو د هیواد یو رهبر وټاکل شي. همدارنګ دا ګوندنه هم وکړه هر هغه څوک چې په خپل فکر کې د زورواکۍ نظام اته نظام په ذهن کې لري هغه ته هیڅ کله دی او نه د پلویان اجازه ورکړي چې په افغانستان کې نور د زورواکۍ نظام وکړي. د ټینګار په خپل خبرې کې نه باندې و چې په افغانستان کې به د ورسره خوخه باندې داسې یو نظام چې هر څه د رای او اکثریت د برخه شو هغه د هیواد مشر وی او نور دي چې
ډیره زیاته مننه. شاه محمود شینواری و چې په لغمان کې د شاغل حکمتیار غونډې ته ورغلی و او د نوموړي خبرې له نږدې اورېدلې وې. په دې بحث کې زیات تمرکز په دې کې و چې د سولې او سیاسي مبارزې بهیر ته د حکمتیار راتګ به د افغانستان پر سیاسي ډګر څه اغېز ولري. آیا سیاسي حلې ځلې او د ګوندونو فعالیتونه به ورسره چټک نشي؟
تشکر آقای ساروان. مهمانای محترم ما در قسمت دو محترم آقای صدیق بتمن عضو جبهه ملی نوین افغانستان هستند، فعلا در استودیو تشریف آوردن، برشان خوش آمدید میگوییم. خوش آمدید آقای بتمن.
خوش باشین سید. تشکر، با عزت باشین.
و همچنان کوشش میکنیم از طریق تلفن با محترم آقای قریب الرحمن سعید سخنگوی حزب اسلامی افغانستان و محترم آقای ذبیح الله فطرت معاون سخنگوی جمعیت اسلامی افغانستان هم تماس های تلفنی برقرار شوه.
بله، خب لدوی سر به تماس ونیول شی. لمره پتمن سب از ما سلامونه هم ومنی که په پیل کې په دې خبرې وکړو چې د شاغل حکمتیار راتک دوه اړخه لري. یو خو دا ده چې په سوله به څه تاثیر وي، بل دا ده چې په سیاسي هلو ځلو فعالیتونو به څه تاثیر راځي. چې اول په دې خبرې وکړو، ځینې خلک داسې فکر کوي چې د حکمتیار ګوند نسبتا منظم ګوند دی او افغانستان شموله ګوند دی، نو د ده له راتک سره او د ده د ګوند له فعالیتونو سره به شاید په نورو ګوندونو هم اغیز وشي، هغوی به هم خپل فعالیتونه زیات کړي. فعلا په افغانستان کې ګڼ ګوندونه دي خو ډېر محسوس نه دی، ستاسو د ګوند په شمول البته. نو څه فکر کوئ، تاسو له دې نظر سره موافق یاست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب ساروان صاحب، تاسو ته او نظر صاحب ته او د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته د زړه له کومې احترامونه وړاندې کوم.
سلامات اوسئ.
ما د حکمتیار صاحب بیانیه واورېدله او هغه ډېر مثبت ټکي لرل او په داسې مسایلو باندې تمرکز وکړو چې هغه د نننی افغانستان لپاره ضرورت دی. زه دوی ته خراغ لاست وایم. وروسته د یوې ډېرې اوږدې مودې او جلا وطنۍ نه، ګرچې دی د مجاهدینو د حکومت په وخت کې تشریف راوړی و، اما په یو سوله ییز شکل چې اوس افغانستان ته راغلی د راتک او د ده د سوله ییز دریځ او د ده د سوله ییزې مبارزې هرکلی کوو او هیله لرو. لکه څنګه چې تاسو وویل، د دوی په راتک سره یو سیاسي تحرک رامنځته شي او دا سیاسي تحرک وکولای شي چې افغانستان د جګړې د حالت نه سوله ییز حالت ته بوزي او سیاسي ګوندونه او ډلې د دې په ځای چې د قدرت ترلاسه کول په جګړه کې وګوري، په سوله او آزاد او دیموکراتیکو انتخاباتو کې وګوري. حکمتیار صاحب پخوا هم د جهاد په وخت کله به چې د کړکیچ د حل لپاره موضوعات پیدا شو، دوی انتخابات وړاندیز کوو او نن هم تمرکز په همدې باندې وو چې په افغانستان کې ولسواکي وي، انتخابات وي، قوي مرکزی حکومت وي او یو ډله چې اکثریت یې ګټلې وي حکومت وکړي. موږ د دې دریځ هرکلی کوو او ملاتړ یو او هیله مند یو چې حزب اسلامي چې یو د پخوانیو ګوندونو نه دی او د افغانستان د مبارزې په دوران کې خپل موقف لري، من هلمند یو چې د نورو احزاب سره ګډه ژبه پیدا کی او من وکولې شو چې د داسې تیتو پرک انتخاباتو پر ځای چې افراد راځي او حزبونه د هغوی تابع کیږي، تر دې وروسته افراد د حزبونو تابع وي او حزبونه خپل کاندیدان په داسې یو ائتلاف کې چې هغه په یوې ایدیالوژۍ او یو سیاسي برنامه باندې ولاړ وي د افغانستان خلک هم خپل راتلونکي په هغې کې وګوري، او تر اوسه چې ګوندونه په دې کې ناکام دي وکولی شي چې د افغانستان خلکو ته دا ثابته کړي چې تر یو فرد نه یو حزب ډیر یوې ټولنې ته مفید واقع کیږي، ځکه د هغه حزب د غړو نه هم پوښتنه کیږي. متحد افراد کولی شي چې ښه حکومت رامنځته کړي، د دې په ځای چې موږ په افرادو پسې ګرځو او همیشه په دې لټه کې یو چې بدیل نه لرو. که احزاب فل فعالیتونه چټک کړي، موږ دلته 50 کلن احزاب لرو چې حزب اسلامي، جمعیت اسلامي او افغان ملت، د هغه ګوندونو نه دي چې دی په افغانستان کې 50 کلن سابقه لري، او دا هر یو ایدیالوژیک احزاب دي که دوی خپل سیاسي او اقتصادي کړنلارې د افغانستان خلکو ته وړاندې کړي، د افغانستان خلک به وګوري چې د چا سره ختلی شي او دا خپل راتلونکي د چا سره ګوري.
ډېره زیاته مننه پتمن صاحب. همدا اوس د اسلامي جمعیت ګوند مرستیال وایند ښاغلی ذبیح الله فطرت هم د ټلیفون له لارې راسره دی. فطرت صاحب، تاسو ته مرکلی وایم. جمعیت ګوند د ښاغلی حکمتیار پخلاینې او راتګ ته په کومه سترګه ګوري؟ آیا تاسې هم ارکلی کوئ او په دې باور لرئ چې د دوی له راتګ سره به په افغانستان کې سیاسي فعالیتونه زیات شي؟
سلام علیکم، سلام به شما، سلام به شنونده هایتان. بدون شک فعالیت احزاب در افغانستان میدونه که برای درست دموکراسی، برای آگاهی مردم و برای رسیدن به یک جامعه مردم سالار کمک بکنه. احزابی که در افغانستان سرپیشینی بسیار درخشان دارن، بدون شک یک احزاب نقش بزرگی هم در تحولات افغانستان داشتن. که دیدیم بس مقصدی که آقای پتمن اشاره و حزب جمعیت اسلامی، حزب اسلامی، حزب الحمدلله و سایر احزابی که تا امروز نقش داشتن.
ډېر زیات مننه کورودن. دا خو تاسو د نقش خبره وکړه فطرت صاحب، دا مو ونویل چې له دې نظر سره موافق یاست چې د دوی له راتګ سره به په ګوندونو کې، په د ګوندونو په سیاسي فعالیتونو کې یو تحرک رامنځته شي، یعنې توجه به زیات دې خواته واوړي، ځکه چې د حکمتیار له راتګ سره دغه شی ثابته شوه، دا خبره ثابته شوه چې جنگ د افغانستان د مسالې حل نه ده، او بالاخره هر څوک چې هر څومره جنگ وکړي بالاخره سولې ته مخه کوي او سیاسي فعالیتونو ته مخه کوي، یعنی نظامیګری پای ته رسوي او سیاست ته مخه کوي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
جمعیت اسلامی افغانستان از نخستین احزابی بود که از روند مذاکرات صلح با آقای حکمتیار استقبال کرد و ما جریان مذاکره را با هر طرفی که در افغانستان درگیر هستند استقبال میکنیم و را به نفع افغانستان حساب میکنیم. از اینکه آقای حکمتیار آمدند با پروسه صلح پیوستند و قومی از افغانستان، نظام شولی افغانستان، دستاوردهای بیش از یک دهه اخیر را پذیرفتند و به جریان صلح در افغانستان پیوستن، امیدوار هستیم که این پیوستن سبب ازی شود که افغانستان به صلح دائمی دست پیدا بکنه و بدون شک هر مخالفتی که به موافقت مبدل میشه او در پای خود دستاوردهای را به همراه می داشته باشه. امیدوار است پیوستن آقای حکمتیار روند صلح دستاوردهای را برای مردم افغانستان، برای آرامش در افغانستان داشته باشه. اما چی را می خواهم تذکر بکنم که حالا که حزب اسلامی آمده به صلح پیوسته، کدام یک از مناطقی که تا هنوز تحت تسلط حزب اسلامی بود او را به حکومت افغانستان واگذار میکنن و نیروهایی که تا این دم از آدرس حزب اسلامی در برابر حکومت افغانستان مبارزه میکرد در سالا، اون نیروها چی وقت به حکومت افغانستان میپیوندن و سلاحشان را به زمین میفرستن؟ در حالی که شایعات شنیده میشه که محموله های از سلاح های سبک و سنگی با افراد حزب اسلامی از جانب حکومت افغانستان توزیع میشه، که امیدوار هستیم که این خبر تکذیب شود و چنین واقعیت وجود نداشته باشه. اما در هر حال ما امیدوار هستیم پیوستن به صلح آغاز یک برنامه نظامی دیگر نباشه، امیدوار هستیم پیوستن به صلح آغاز یک روند تأثیر گذار برای آرامش در افغانستان، برای آوردن صلح در افغانستان باشه.
خب اینجا یک سوال ایجاد شد آقای فطرت، خب جمعیت اسلامی یعنی نمایندهاشان رهبرایشان یعنی بخش حکومت تشکیل میده، خب در این مسئله حزب اسلامی هم یک مسئول حساب نمیشه اگر اصلاح توضیح شود؟
خب بدون شک هر آن کسی که متواصل با چنین اقدامی شد و در برابر مردم افغانستان پاسخگو است و مسئول است، چه برسه که او مسئول در حکومت افغانستان از دست جمعیت اسلامی باشه و سایر احزاب باشه. اما مشخص باید به این نگرانی مردم پایان داده شود که حکومت افغانستان اینجوره سلاح را بر حزب اسلامی توضیح نکرده و توضیح میکنه و پیوستن به پروسه صلح پایان خشونت باید باشه و به زمین گذاشتن سلاح در توضیح دوباره سلاح که امیدوار هستیم چنین شود. اما آنچه که شنیده شده امید بوده که محموله های از سلاح های سبک و سنگین و افراد حزب اسلامی از جانب حکومت توضیح شده، در حالی است که حزب اسلامی در این سالهایی که در برابر حکومت اگر جنگیده با کدام سلاح و با کدام تجهیزات یا جنگیدن و سلاح و تجهیزات باید تسلیم حکومت افغانستان داده شود که مردم افغانستان مطمئن شوند که واقعا پروسی صلح با گذاشتن سلاح انجام صورت گرفته.
خب به هر حال ما از محترم آقای قبیر قریب الرحمن سیدم دعوت به عمل دونا گفتن یک ده دقیقه بعد، خب حالا ما خیلی مراجعه میکنیم به شنانده عزیز ما
بله قریب پندی پشنی تمزوا بوی
بله
لند خبرتی و روستا ده تلفون شمیره ایلان او
مول جنگ نگوارو مول سلحا گوارو مول دیرانی نگوارو مول عبادی گوارو مول جهن نگوارو مول علم گوارو مول توپت نگوارو مول کلام گوارو مول غم نگوارو مول خوشحالی گوارو.
شماره های تلفون ما 0700-822-755 و 0799-203-540 و شماره بین‌المللی ما 0042-21-12-45-01 در خدمت دان است.
هم درست دفعان بی سیمت تصوه اتلش میره پیاد لره لدی طریقه اسمس یا لان پیغام راسته ولی شیعو که سکایپ و انترنت لره په انترنت که زموش ده سکایپ پته ده رادیو دات آزادی رادیو تکای آزادی اوریدون که لرو ده تلیفون لاری مهربانی که ویسیب
مهربانی سروان سپا سلامون ساته نظر سپسا و گرام ملمانو تا جزمی دیل من نورد
مهربانی که ویسیب عزیزی بزیمی
آجی سپ خوش آمدیم بفهمون
تشکر زنده باشی غیرده زما سوال ده پتمن سپ نده پتمن سپ تازو خون پا خبرو که او هلی که د حکمتیار صاحب را تګ دولت سره یځای کېدلو ته په نیک پال دي ونیو دا د افغانستان ټول خلک دا په نیک پال نیسي. اما دلته دا بل میلمه په خپلو خبرو کې وویلې چې بعضې سلاوې توجیه شوي دي او بله موږ له شاوخوا نه اورو ګنګوسې دي چې قومي مسایل ډېر رامنځته شوي دي، تاجکان یو خوا غونډۍ غونډۍ کېږي، ازبکان بل خوا غونډۍ غونډۍ کېږي، آیا دغه مسائل که دا سلا ورکول شوي وي او دا تاسو په نیک پال ونیوه که د حکمتیار صاحب راتګ بیا یو بله غمیزه په افغانستان کې په داخلي جنګونو ته لاره نه پرانیزي؟ دغه زما ستاسو نه سوال دی، مننه.
کور ودان سلامت اوسئ. بله اورېدونکي لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو
عبدالله له هلمند هم تاسو سره ټلفون بکش تاسو اورېدونکو سلامونه وړاندې کوم.
سلامت اوسئ عبدالله صاحب.
زما په نظر د حکمت صاحب راتګ به نور سیاسي پنجې هم نورې زیاتې کړي، ځکه د ده راتګ نه مخه دوه امریکایي لوړپوړي چارواکي کابل ته راغلل او اوس بیا د پاکستان لوړپوړي چارواکي کابل ته راځي، نو دا کوم یو څه تړاو سره لري؟ نو کېدای شي دی ځکه دی خپل درای خبرې نه شي کولی، خامخا د هغوی سره ثبات لري، نو لانجې به نورې هم زیاتې.
صحیح، ډېره زیاته مننه کور ودان. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو.
سلام علیکم. عبدالباری عبدالیم د کندهار څخه مر د ګلبدین حکمتیار وراتګ ته ښه راغلاست وایو او یو دا خواهش انځي کوو چې د پخوانیو ناکامو تجربې او د جګړې باید د تکرار نه کړي، د صلحې په باره کې باید کار وکړي او د افغانستان و ملت ته کار وکړي. هغه پخوانۍ کونډې وو چې مانځې په افغانستان کې شته هغه ته باید شراغلاست وایي د هغو سره باید ګډ کار وکړي هغه چیرې تجربه باید تکرار نه کړي. السلام علیکم.
سلامت اوسئ. بل اوریدونکی هم لرو. مهرباني
سروان صاحب سلامونه میومانه خدای رضا زین میفاسیانه.
مهرباني کوی زازای صاحب.
اول خو حکمتیار صاحب ته ان خرغلات وي او ستړي مشي ورته وي د ان د ټول په پروسه سره یو ځای شو. بیا مې د نورو ورونو نام د طالبانو ورونو نام باندې داخله ده چې هغه هم دا رقم لکه د افغانانو په ورونو زخمونو چې ملخم حکمتیار صاحب ولګولو او دوی دې هم نوره راشي سوله دي وکړي د افغانانو په زخمونو دې ملحم ولګوي. پس سرې جنګونو هم دې تیستړي کړي وو. خو زما یو خیله د حکومت یعنې د لوړ پوړو چارواکو نه دا ده چې یعنې بعضې خلک داسې په دغه هغه کې نه غواړي چې سوله راشي یا طالب سره جوړه وشي یا حکمتیار سره هم دوی اندېښمن دي. وایي چې دا محاکمه دې شي یا دا دې شي یا دې شي. یعنې جنایت خو ټول کړی دی. مونږ دا خرچا ته مر په یو ګوته نه پټېږي. دا خرچا کړی په نظام کښې چا کار کړی هغه خو ټول جنایت کړی دی. دا ټول باید محاکمه شي. خو اوس ستونزې څوک جوړوي مکه چې دا طالبان ورونه او حکمتیار غوندې دا نور ورونه دا ټول د سولې پروسې سره یو ځای شي او افغانان یو سوله کښې نوره ژوند وکړي. بس دا څلوېښت
ډېره مننه ډېر
وکړی دي.
سلامت اوسئ. یو اوریدونکی بل هم اخلو د سکایپ له لارې ده. بیا میلمنو ته نوبت ورکوو. مهرباني.
سلام علیکم. حلیم یم کابل نه. تاسو ستاسو ټول اوریدونکو ته خپل نیک مهینې هیلې احترامات وړاندې کوم.
سلامت اوسئ.
د سولې هرکلی کوو. هر څوک چې د دې وطن ته د سولې په ښه نیت راځي دا ډېره ښه خبره ده. او پرون چې کوم حکمتیار صاحب کوم بیانونه ورکړي دي واقعا ډېر خوشحالوونکي بیانونه دي. ډېر ښې خبرې کوي. خو لکه څنګه چې تاریخ ته وګوره همیشه دغه 15 کاله کښې کله مطبوعات او ویناوې کوي ډېرې په زړه برابرې خبرې کوي خو بیا عمل هسې نه وي. خو خدای وکړي چې دې دفعه صادقانه راغلی او د دې وطن ته د خدمت واقعي نیت ولري.
سلام.
خبرې خو داسې ښکاري چې ته به وایې بیخي د افغانستان د مسلې حل ورسره دی. بیخي داسې یو خبرې کوي. نو دا همیشه داسې خبرې کړې خو وروسته عملونه بل قسم سې. خدای وکړي چې په ښه نیت راغلی او موږ یې تاییدوو او خدای وکړي چې دا سولې په افغانستان کې د سولې په دایمي سولې کې. ډېره
مننه حلیم صاحب. سلامت اوسئ. اوس میلمنو ته ورځو. لومړی پتمن صاحب، لومړني اوریدونکي حاجي صاحب عظیمي یوه اندېښنه درلوده. همې د وسلو د ویش مسلې ته اشاره وکړه چې ښاغلې فطرت یې یادونه وکړه او همې د قومي مسایلو یادونه وکړه او د اندېښنه درلوده چې کورنۍ جنګ به پیل شي. تاسې په دې برخه کې څومره اندېښمن یاست؟
خب خو خبره به دا وی چې سعید صاحب به په لاین کې وی او دې پوښتنو ته ځواب ویلې. زه د وسلو د توضیح په هکړه معلومات نه لرم. هغه څه چې عظیمي صاحب او نورو دوستانو عبدالله خان د هلمند نه او عبدالباري صاحب نورو دوستانو په دې باندې او حلیم صاحب په دې باندې تبصره وکړه. موږ به منتظر پاتې شو چې حکمتیار صاحب تشریف راوړي او دوی سوله ایز سیاست په افغانستان کې چې اوس د هغې دپاره تشریف راوړی دی او د دوی حضور به په کابل کې او د خلکو سره لیده کاته دا به خلکو ته پخپله توضیح ورکړي. او د حالات اوس فرق کوي د هغه حالاتو نه چې په هغه وخت کې جنګي حالاتو. یو څه چې ممکن بد وي اما کله ښه تعبیر او ښه دغه ته نه اخیستل کیږي. مثلا د خارجي قواو موجودیت په افغانستان کې فکر نه کوم تر دې وروسته خارجي یعنی احزابو ته د دې فرصت ورکړي چې هغوی وسله را واخلي او داسې جګړه پیل کړي چې خارجیان په هغې کې یعنی ښکیل نه اوسي. تر کومه ځایه چې قومي شخړې دي چې عظیمي صاحب ورته اشاره وکړه، د حکومت بې کفایتي او تقابل د ځینې افرادو سره بېته قومي شخړې را تازه کړي. دا کار د حکومت دی چې هغوی یو په عدالت باندې ولاړ سیاست مختبوزی او هغه عدالت که کله تامین شي بیا د افغانستان ورونه قومونه په خپلو کې هیڅ وخت شخړه نه کوي. د شخړو یو علت د نورو لاملونو تر څنګ یو اساسي لامل یې ممکن د حکومتونو د خوانه د عدالت نه تامین وي چې ځینې خلک حقوقو ته شاید ځان رسېدلی او نه ګڼي د دوی په ځام، یا باید قناعت ورکړی شي یا حقوق تامین شي. نو دا په حکمتیار صاحب پورې تړل زه فکر کوم چې دا به دومره انصاف یعنی با انصافي به نه وي چې موږ دا حکمتیار صاحب پورې وتړو. هغه لا نه دی راغلی. کله چې راشي وروستي اعمال چې دوی پخپله ترسره کړي د دوی اعمال به د افغانستان خلکو ته ځواب وین کې وشي په افغانستان کې ډېره ترخه جګړه تیره شوې ده او په دې جګړه کې موږ ټول ښکېلو په جګړه کې خواله نه وي جنگ محاسن نه لري چې موږ د جنگ محاسن او چهار څوک وي دا درست دي چې موږ بهاني جګړې لرو د خپلواکۍ جګړې لرو اما دغه وسانه جګړو ته موږ تعریف نشو ورکولای چې دا جګړې تعریف نه لري نو موږ وته محاسن هم نشو ورکولای نو په دې لحاظ باندې خل د جنگ نه نفرت لري خل د جنگ نه کرکه لري او خل د سولې خواته لیواله دي او د رښتینولۍ خواته والدی هلمندم چې د حزب اسلامي ورونه د خلکو دغه نظریات واوري او تر کومه ځای چې موږ ورسره په تماس کې یو دوی دا درک لري په هغه ناستو کې چې موږ د دوی سره کړی دی او د دغه درک نه دی برخوردار دي چې دا د خلکو اندېښنې چې خلک لري دوی هم دغه اندېښنو نه خبر دي او تر کومه ځای چې موږ معلومات لرو دوی دې تجمن دي چې سولای سیاست په افغانستان کې پلې کړی
ډیر زیاته مننه اوس د حزب اسلامي وایاند ښاغلی قریب الرحمن سید هم د ټلیفون لاره را سره دی سید صاحب تاسو ته مرکلی وایم مخکې تر دې چې اصلي بحث ته داخل شو یو موضوع چې د جمعیت اسلامي ګوند مرستیال وایاند ښاغلی فطرت اشاره وکړه او دوی اندیشته درلوده ویلي چې داسې راپورونه یې ترلاسه کړي دي یا داسې اوازې اورېدلې دي چې حکومت د حزب اسلامي غړو ته وسلی سپارلې دي درنې او سپکې دی وایي په داسې حال کې چې باید د حزب اسلامي هغه غړي چې وسلوال ولا او تر اوسه پورې د حکومت په ضد جنګېدل هغوی خپلې وسلې وسپاري د دې په علاوه حکومت حزب اسلامي غړو ته وسلې سپارلې دي دا مسله څنګه ده تاسې هم دا خبره تاییدوي
بسم الله الرحمن الرحیم دا څنګه وړاندې تاسو ته ټول اوریدونکو ته د زړه کوم احترامات وړاندې کوم او دا غندل ماته چې تاسو سره موجود دي په سیدیو کې به ته هم خپل درانه احترامات وړاندې کوم باید تاسو چې حزب اسلامي افغانستان د سولې د پروسه سره راغلي تاسو باندې د حزب اسلامي د عالی قدر امیر مصاحب خبرې چې ژوندې خبرې دي اوریدي او هغه دا اعلان وکړ چې موږ افغانستان کې د سولې او امن خاطر باندې دغه تفاهم لیک امضا کړي سولې او امن د افغانستان د خلکو ضرورت دی جنگ د حل لار نه ده دا غي د وینا د ټکو نه یو کې دا او چرایي پس نه تعهد کو چې هیڅوک وا هیڅوک په وسلې په زور په حکومت قبضه نه کوي بلکې پس دې به هر هغه څوک د هر زمون خپل واکمن ولسمشر یو قدرتمن ولسمشر پرسن پارلمان د پاره آزاد او مستقل انتخابات لرو هر هغه نظام به منو چې د ولس په خوښه او تاکل شوی د دې خبرو او د دې فایل هم دغه دي چې نه په وسلې باندې اعتماد لرو او نه افغانستان کې جنگ د حل لار ګڼو هم دې خطر باندې جنگ د حل د جنگ د خاتمه په خاطر موږ دا قدم اخستی د چشک نشه چې د حزب اسلامي افغانستان مجاهدین په خاور په چکم پس په خپل زینو کې تر اوسه پورې حاکم پاتې وي هغه ته حکم شوی چې خپل وسلې کېږي مګر دا چې د خپل ځان د دفاع په خاطر باندې استعمال کی تاسو معلومه ده چې په دې لاندو ورځو کې په دې څو هفتو کې د حزب اسلامي مختلف ستر مجاهدین قومندانان شهیدان شو اما هغه قومندانان چې همدا اوس رس د ګونټانه مود باندې د بندر خوشي وو د باګرام او د نورو زندانونو را خوشي وو خپل کورونه په مخ کې وشتل شو په دې خاطر د حزب اسلامي قومندانان ته توصیه شوی چې وسلې دي د خپل ځان د دفاع په خاطر استعمال کړي بلکې خو نه د جنگ په خاطر باندې زموږ زده چې نه حزب اسلامي دې ته ضرورت لري چې د دولت نه وسلې ولی موږ د دولت سره عهد او پیمان او تفاهم لیک د سولې په خاطر کړی د وسلې د ویش په خاطر نه وکړي په همدې خاطر باندې موږ د سولې پیغام راوړی او زموږ اراده دا ده چې د افغانستان کې د ټولو اسلامي ګوندونو ترمنځ چې هغه کې جمعیت اسلامي افغانستان کې مخلص ورونه هم شامل دي د دې ترمنځ یو لوی جبهه اسلامي متحده جبهه جوړو او د دې جبهې جوړښت لپاره موږ غواړو چې کار وکړو ان شاء الله موږ غواړو په سیاسي فضا کې کار وکړو او د افغانستان ولس خپل پیغام ورسو د دې پیغام او مطالب واضح دي افغانستان استقلال او تمامیت ساتنه افغانستان کې د سولې او امن قیام او افغانستان کې د خپلواک او قوي ځواکمن حکومت تشکیل او د خپل ولس په خدمت شوپر کې راغی د عادلانه نظام دوران کول هیله ده په دې خاطر باندې دغه کوم چې دا موضوع به اسی افواحات وي چې موږ یو چې د حزب اسلامي افغانستان توسلي او اسلام مجاهدین توسلي شت شوی که د وسلو مسله وي نو حزب اسلامي سره وسایل کافي موجود او کافی اوس ما اندازه باندې موجود دي چې د حزب اسلامي او د دولت مشترکه امنیتی کمیسیون نه کار کې پلیس سره کې په څو غو تثبیت او په مختلفو ځایونو کې د مشاهدین سره د تفاهم مسله مختوی شي. دی نه دی شي ضرورت وو او نه دی شي ضرورت شته. موږ خپل ان شاء الله په خپل ملک کې او په خپل هیواد کې او په ټولو ولایتونو کې په ټولو اقوامو کې په ټولو مذاهبو کې د خپل پیغام په خپرولو کې ان شاء الله د پورا عزم سره ان شاء الله قدم اخلو. د حزب اسلامي معزز امیر و ان شاء الله زړه سره کابل ته ځي او هغه غیر خپل سیاسي امورات او سیاسي کارونه شروع کوي.
خب تشکر آقای سعید. خب محترم آقای زبیر الله فطرت، شما شنیدین آقای سعید از یک موضوع نا بحث کردن که در آینده آرزو دارن که کل احزاب یا گروپ های اسلامی متحد شون و در یک جعبه موقف بگیرن. خب این یک نمونه خوب است برای که تا جایی که در ذهن ما ژورنالیستان باقی مانده، حزب اسلامی تا حال فعالیت های سیاسی را وقدر علاقمندش نبودن فعالیت های سیاسی. حال معلوم میشه که از جعبه تیر شون و بیاین سر میز سیاست بکنن. شما چی فکر میکنین؟ شما تا چیت میتونین برای که امی، یعنی هر کس نظر شخصی خود میگن، امی پیش از اینکه اسلامی بگویم، اول چون معلوم نیست که کی اسلامی است کی نیست، برای از اینکه اسلام میگن و در عمل کشته میرن و دیگه کده میرن، از او خاطر پیش زمین مساعد شو، زمینه آرام مساعد شو، در افغانستان صلح شو، بعد از او کل احزاب اسلامی که یک اسد اضافه تر است یا یک جای شون، بعد از او اگر یک نام انتخاب شود به نام حزب اسلامی یا جمعیت اسلامی هر چی که هست، فطرت سب یک رفرندوم به کار نیست. برای اینکه این قسمی خود ما در هر جای به نام اسلام گفته میریم، در دنیا اسلام نامش بد که داریم، داعش از او زده رئیس، مردم نرمال نمیفهمه این گپای ما شما را سیاست اونا، از او خاطر به نام اسلام نی، به نام افغانیت، به نام انسانیت، به نام یک چیز دیگه اگر یک حزب جور شود چی میشه آقای فطرت؟ آقای فطرت صدا ما نشنید سوال ما را؟
متاسفانه صدا قطع وصل میشه، صدا
ما ندارم. خب سوال ما خوش شنیدین یا نشنیدین؟ سب ما گفتیم که حالا حزب اسلامی فعلا این حرکت کشیده یک حرکت مثبت تلقی میشه، برای از اینکه حزب اسلامی میخواد از این بات، یعنی سر میز مذاکره سیاست بکنه، و از دیگه طرف آقای سعید گفتن که اینا آرزو دارن یعنی تمام احزاب اسلامی متحد شون، یک جبهه متحد اسلامی رو جور بکنن. منتها ما تو سوال تر کردیم که مثلا داعش میگه دولت اسلامی، مثلا القاعده میگه چیز اسلامی، در سطح جهانی مردم نورما میلیاردها انسان یک نوع آنتیپاتی یک چیز پیدا کردن بر ضد از اسلامی. ما میگیم در افغانستان هم به نام اسلام کشت و کشتار میشه، در بین اگر بگوین جهاد در بین خدا مینازده کنده رئیستان، یعنی از او خاطر گفتیم پیش از این که ما ادعا کنیم مسلمان هستیم و مثلا جهان اسلام یک جای میکنیم، از او پیش از او یک چیز دیگه جور کنیم، یعنی یک جبهه دیگه جور کنیم، بعد از او که کل ما صحیح معلوم شد که کل ما شکر مسلمان هستیم، بعد از او به نام اسلام قیام بکنیم. صاحب چی میگین آقای فطرت؟
خب اول من سلام تقدیم میکنم با آقای سعید، خوش آمدن به بحث و خوشحال هستم که آن که به نام شایعات وجود داشت که توضیح سلام و اسلامی رو رد کردن، امیدوار هستم که این مسئله حقیقت داشته باشه. خب بحث احزاب در افغانستان با آن که شما مطرح کردیم فکر کنم چیزی متفاوت تر است. دایی احزاب تنها بحث بخش دین و بحث عقاید نیست، بحث سیاسی در اینجا بیشتر مطرح است و احزاب میخوان که در سیاست افغانستان و در سیاست منطقه نقش داشته باشن. داعش یک گروه تروریستی، یک گروه حراس افغان است و با مذهب القاعده به همین ترتیب، و هیچگاه احزابی که در افغانستان امروز در چوکات قانون فعالیت دارن، اینا سر سازگاری با احزاب با جریان های تروریستی ندارن، بلکه در برابر از و به مبارزه اینا عملا پرداختن و نیروهایی که پیروی احزاب فعال در افغانستان هستند، اینا در مبارزه علیه این و افکار و تفکر قرار داره. بحث ایدئولوژی در احزاب بسیار مهم است. احزابی که در افغانستان فعالیت میکنه به صورت خاص حزب جمعیت اسلامی افغانستان، ایدئولوژی از او بارور ساختن دموکراسی در افغانستان، برپایی یک حکومت مردم، نظام مردم سالار که
نقش حزب جمعیت اسلامی افغانستان در طول بیش از یک دهه اخیر در آوردن نظام جدید برای برگزاری انتخابات در نقش برجسته و واضح بوده. من فکر میکنم که اتحاد احزاب بس اگر بس شمایی باشه که ما بیم یک حزب واحد بسازیم و با فکر کنم که ما نفس دموکراسی پا میگذاریم. تکثر احزاب یا کثرت‌گرایی در احزاب جزی از مؤلفه های دموکراسی است و این برای مردم نقش بیشتر اینجا دی احزاب فراهم میکنه که مردم بتوانند در تصمیم گیری ها برای تعمیل افکار خود صحنه هایی را داشته باشند که اینا بتوانند که چگونه افکارشون را در کجا پیدا بکنند و چگونه را عملی بسازند. باید فکر میکنم که بحث با بحث داعش و دایداری دینه که احزابی که مطرح میکنن و متاسفانه عمل کرده شماری از شماری نیک اکثر نیجریان های تروریستی متاسفانه که عمل کرده غیر دینی و در مغایرت با آموزه های دینی ما قرار داره این شکل وجود نداره. اما بحث احزابی که در افغانستان وجود داره اما قسمی که آقای سعید اشاره کردن که اتحاد بین حزب جمعیت اسلامی و حزب اسلامی و سایر احزاب با وجود بیا خب یک قدم نیک است.
درست.
اما با این صورت احزاب ما نمیتونیم با جریان های حراس افغان و جریان های تروریستی ما را مقایسه بکنیم.
ډیر زیات مننه کور ودان فطر صاحب پټمن صاحب مخ ته دی چې د باسته وسره شو چې د حزب اسلامي پخلاینه او راتګ به په نورو ګوندونو څومره اغیز ولري په نورو وسلوالو جنگیدونکو ګوندونو حقوقي به تر څه حد پورې تشویق کړي چې حقوقي هم ممداله را انتخاب کړي له جنگ لاس واخلي او د سیاست لار انتخاب کړي. مخ ته دی یو اوریدونکو عبد الله پښتنې ته تاسو ځواب وایست دی ویل چې افغانستان ته د امریکایي چارواکو وست ورپسې د پاکستانی چارواکو تاګ راتک دا د حکمتیار لراتک سره څه ارتباط لري او کنه لري؟
خو امریکایانو چون په امریکا کې نوی حکومت راغلی دی ولته ډونالد ترامپ قدرت ته رسیدلی دی او هغوی مخکې د دې نه چې حکمتیار صاحب تشریف راوړي هغوی خپل مطالعات د افغانستان په اړه باندې اعلان کړي دي او امنیتي مشاورې راغی وزیر دفاع راغی نور خلک به راځي او هغه خپل مشورې شروع کړې دي چې په افغانستان کې څنګه یو سیاست پر مخ بوزي تر څو وسنی بمبست د پای ټکی کې دي او کله کله د جنگ په گزینه هم خبرې کیږي چې عسكر راولي او هغه نظریات چې لري د نورو پرته له حکومت نه نورو خلکو سره هم شریکي او په دې باندې بحث کوي. زه فکر نه کوم د امریکایانو راتک او یا د هغوی بحثونه د حکمتیار صاحب راتک سره تړاو ولري. کله کله ګاونډیان یا نور هیوادونه کوشش کوي چې ځینې ملي مسایل د خپل پوشش لاندې راولي او داسې حرکات وکړي چې سړی شکمن کړي په ځینې پروسو باندې. د افغانستان ملي جبهه هیڅ وخت دا شک نه کوي په حکمتیار پر راتک باندې چې دا به د پاکستان سره په تړاو راغلی د امریکایانو سره به په تړاو راغلی. موږ غواړو په افغانستان کې په یو صادقانه سیاست کې ونډه ولرو او هغه سیاست د افغانستان په ملي منافعو باندې ولاړ وي او موږ د ټولو احزابو راتګ ته چې په افغانستان کې نقش لوبوي دا به د جنگي ډلو په تضعیف کې کارنده واقع شي او موږ به وکولای شو چې د جنگ روحیه په افغانستان کې ضعیفه کړو، د افغانستان خلکو ته روحیه ورکړو، د افغانستان خلک اوس په پوره ناامیدۍ کې ژوند کوي ځکه چې حکومت په داسې یو حالت کې دی چې د خپلو خلکو نه دفاع نشي کولای. جنگي صفوف ورځ په ورځ تقویه کیږي که موږ وکولای شو دلته د اعتماد او باور یو فضا رامنځته کړو چې نورې جنگي ډلې هم دې ته وهڅوو چې د سولې د کاروان سره یو ځای شي او حکومت هم دې ته وهڅوو چې هغې دغه د سولې هلې ځلې په واقع بینانه ډول باندې د نورو ډلو سره مطرح کړي تر څو موږ خپل ملت ته نجات ورکړو. موږ زیات شک نه کوو او موږ د شک او تردید په فضا کې ژوند نه کوو. موږ د افغانستان ټولو سیاسي احزابو ته چې هغوی د افغانستان دپاره فکر کوي موږ د هغوی په باب باندې مثبت نظر لرو. په آینده کې جبهې چې جوړیږي او ائتلافونه چې جوړیږي د فکري خط او اقتصادي کړنلارو پر اساس باندې جوړیږي او ایدیالوژیک مسایل اقتصادي مسایل او د افغانستان څرنګه یو افغانستان غواړو په دې باندې موږ فکر کوو او ښه به دا وي چې دا قضاوت به د افغانستان خلکو ته پرېږدو چې هغوی چاته او کومې به کړنلارې ته لاره ورکوي. موږ مخکې د وخت نه قضاوت نه کوو او د قضاوت دپاره موږ وخت لرو او هغه دا ده چې راځي د ټولو نه مخکې سولې ته لاره ورکړو او په سوله ییز افغانستان کې د آزاد او عادلانه انتخاباتو دپاره لاره ورکړو. که د دې نه مخکې وکولای شو چې هم فکر احزاب سره یو ځای شي یا حداقل هغه احزاب چې سره ګډ کار کولای شي دا د افغانستان په ګټه ده. اما د افغانستان قوانین دلته د شوزه شي وی دي چې احزاب زیات نقش نه لري زمنګ هله بداوي چې د لوی احزابونه چې مې مخکې نمونه واخصل دا وی چې بخپلو کې کدا څه تفاهم کو چاول مخکې نه چې ټاکنو تلار شو ک په قوانینو کې دا څه تغییر راولو د حکومت سره په مشوره یا حکومت ته پوړاندیز یا حکومت باندې په فشار چولو باندې چې هغه احزاب ته نقش ورکی دی وی خونه به منګه د احزاب کمواله من سره اوسه او هغه احزاب چې خلک راي ورنه کتابن قوانین به د حذف حکم کوي او هغه احزاب چې راي وړي هغه به انکشاف کوي او رشد کوي نو موږ راځي اول د احزاب نقش په افغانستان کې نهادینه کو بنسټیج کو تر څو وکول شو ټولنه د وسنی تشتت نه خلاص کو د وسنی فردګيري حالت نه خلاص کو د وسنی فردي د تورې نه خلاص کو او یو واقعي ولسواکۍ ته چې حزبونه پاغه کې نقش ولري دی خواته لاړ شو.
بله ډیره زیاته مننه پاتمن صاحب. څو پیغامونه ولولم بیا سید صاحب تاسو ته درځم. یو اوریدون کې عثمان خیل ګلمیران عثمان خیل نهرین څخه چې د بغلان ولایت ولسوالۍ د لیکي وای د حکمتیار راتک طالبانو ته هم دا پیغام ورکوي چې د افغانستان بقا او پایښت یوازې په سوله کې دی او د یو بل په منلو کې. محمد فهیم ادیب میدانی له میدان شار علی کې زما په نظر افغانان د حکمتیار پر راتګ او تک خبر نه دی او نه ده او نه ده په راتګ په سوله کوم اغیز پری وزي. بل اوریدونکو چې نومې نه دی لیکلی دی وای زما هیله له طالبانو څخه هم داده چې د سولې پروسه انتخاب کړي او مشانه له پاکستانه ووزي. محمد قاسم ځواک د هلمند له ولایت څخه لیکي ولسمشر غنی باید د حکمتیار لپاره پور امنیت ونیسي څو نور د دولت وسلول مخالفان هم سولې ته زړه ښه کړي. ښاغلی سید تاسو څه فکر کوئ چې د حکمتیار راتګ او یا د سولې په پروسه کې شمولیت به د دولت په نورو وسلوالو مخالفانو هم څه تاثیر ولري؟ فعلا خو څنګه چې تاسو اشاره وکړئ د حکمتیار پلویان چې له بندم خلاص شوي دي او خپلو کورونو ته تللي دي ترور شوي دي نو ظاهرا خو داسې معلومیږي چې د دولت نورې وسلوالې مخالفان له خپلې ارادې نه دي اوښتي.
بله موضوعات ډېر زیات ګڼ راغلل خو زه باندې اصل ته متاس بهتر شم نور موضوعات په شاته پرېږدي چې د معزز مشر راتګ به انشاء الله او کابل کې مشر کېدل او پاکستان کې د سیاسي روسي او پراخه فعالیتونو ته لامه به انشاء الله د افغانستان ولس ته که په عاجله توګه نه وي په ډېرو په مسلسله توګه د سولې او امن دپاره پوره فضا هواره کړي. یو خدای دې چې د افغانستان جنگ کې هغه مشروعیت چې مخالفین وسلوال مخالفین دغه په سیګنلي هغه مشروعیت کمن غزي. په دویمه مسله کې هغه درس چې قومونو د ولسونو ترمنځ پیدا شوی ان شاء الله موږ به وکول شو چې هغه درس د خپل منځي تفاهم او د قومونو او ولسونو ترمنځ دیو والی په کلاره کې ان شاء الله هغه درس بند کړي او هغه ګټه چې دشمن یا وسلوال مخالفین غواړي دا غینه پورته کی هغه به ان شاء الله غدر به بند شي او په دې ترتیب باندې به د وسلوال مخالفین د فعالیت ساحه محدودیږي او رسم او رسم باندې موږ په دې باندې مطمئن یو چې شون حزب اسلام افغانستان یو فراقومي حزب دی په ټول اقوام او ملیتونو کې او ولسونو کې او ژبو کې په یو خاص
تفصیلات. تاسو یو بل موضوع ته راشو ډېر مننه په دې برخه کې کافی دم دومره توضیح. تاسو مخکې ول چې حزب اسلامي د یو قوي او ځواکمن حکومت د تشکیل غوښتونکی دی او تاسو مشره هم ویل چې د یو مشروع حکومت یعنی فعلا تاسو باور نه لرئ چې اوسنۍ حکومت مشروع دی؟
دا د حکومت مشروعیت سوال لاندې نه دی بلکه موږ د قوی او ځواکمن حکومت غوښتو په خاطر باندې ګړیو. د قوی او ځواکمن حکومت اوس د اوسنۍ حکومت کې مشکلات ډیر زیات دي. که هم جلال صاحب او ولسمشر اشرف غنی کوشش کوي هڅه کوي چې هغه د انسټیټیوشنز یا ادارات جوړ کړي او هغه ته وړ خلک پیدا کړي، اما مشکلات چې داخل کې حکومت وشل شوی او د حکومت ویش لري هغه اراده چې هغه لري هغه اراده ته نقصان او زیان رسوي. په دې خاطر باندې حزب اسلام افغانستان ارزو دا ده چې او د پخوان او د ابتدا نه د 1940 سال اختار نه د حزب تاسیس سره سم دا و چې په افغانستان کې به د ولس په خوخه په آزاد انتخاباتو باندې ولسمشر انتخابیږي او د آزاد انتخاباتو لپاره پارلمان یو قوي پارلمان جوړيږي چې هغه کې باندې کوم صالح خلک وي مافیا نه سره پاره کې نه کوم دا غس یو ځواکمن ولسمشر ولرو کوم دا غس یو پارلمان یو مضبوط پارلمان ولرو او ولسمشر هغه پارلمان ته جواب ورکړي چې د پدې متوینې چې موږ بخپل ولس ته هم یو څور کې شو او خپل ازادي او استقلال مو کو نکړي شو او بل دا چې هغه مافیایي کړی چې غوړي د فشار د لارې په حکومت کې خپل قانون ته زیات پیدا کی او د حکومت فیصله راوس پړي هغه مافیایي کړی به د دولت نه او د حکومت ته وتلې په دې خاطر باندې موږ دی د ستانه تر اوسه پورې انتخاب وکړو دا زموږ سره د اکثر نورو جهادي ازاد شخو مخالفت هم وو یو مخالفت ته کې دا چې د اسلامي انتخابات غواړي او هلته چې موږ د هر حکومت سره خبره کړې چې حکومت یې منو شپږ میاشتو کې یو کال کې د انتخابات پر لار همواره کوي کدا د بلنسوان فارمول هم یو کال لپاره د انتخابات او د متنازی غیر متنازی فی خلکو په واسطه د حکومت تشکیل او بیا د غیر وروسته د انتخابات پر د پروسې لارې نه د حکومت یو مضبوط حکومت یا د یو منتخب حکومت تشکیل ولی د هغې پالیسی دا چې کچته د یو مسجد کې یو امام هم تعینېږي هغه د کلی د خلکو په خوښه تعینېږي ځکه کاغذ کې مخالفت من امامت نه کیږي په دې خاطر باندې کچته موږ
سید صاحب تاسو په راتلونکو انتخاباتو کې حزب اسلامي آیا د ګوند په حیث په انتخاباتو کې ګډون کوي خپل کاندیدان به ولري او که له نورو سره به ائتلاف وکړي
ما نو چې بالکل په پارلماني انتخاباتو کې او په ولایتي انتخاباتو کې او د ولسوالۍ په انتخاباتو کې لکه څنګه چې د حزب داخلي انتخابات کې د ولسوالۍ ولایتي او مرکزي دغه سره دولت په انتخاباتو کې هم ان شاء الله په پوره قوت سره شرکت کوي او د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې به هم یا خپل کاندید ونه لري په طبيعي توګه به کاندید چې زمونږ د اهداف او د سر آشنایی او زمونږ د اهداف او د تکمیل په خاطر باندې قدم اخلي دا غیر ملاتړ کوي ما موږ په دې سره چې په خا هم ویلو چې موږ د تفاهم په خاطر باندې دا کار کوو تفاهم د اسلامي مذهب او ترمنځ د مدني هغه مدني ټولنو ترمنځ چې د افغانستان په استقلال او ارضي تمامیت باندې عقیده ولري د افغانستان کې د قوي او آزاد انتخاباتو طرفداري او په افغانستان کې د عادلانه او منصفانه نظام د قیام لپاره کار کوي دا غوي په شمول د تفاهم لار خلاصه کیدای شي په دې سلسله کې د تفاهم او مثلا موږ د حاملو چې د جمعیت اسلامي د ورونو سره همدارنګه د استاد سیاف معزز شخصیت تعقیب ورونو سره او د مولوی مرحوم خالص او مولوی مرحوم مولوی محمد نبی محمدی د دې کسکم کسان چې د دې اسلامي تحریک په خاني غړي دي او دې سره اوسه پورې پاتې دي او هغه د قیادت ته حزب ته لیوال دي د ټول سره تفاهم داسې یو مجلس ما سره شي چې هغه مجلس په واسطه باندې موږ کولای شو چې مشترک کاندید ولرو ولی افغانستان یو قوي مضبوط او صالح حکومت ته ضرورت لري نن د افغانستان چې مافیایي کړي دومره فعال دي چې څومره بودیجه چې افغانستان ته کومکونه چې راځي دا غي 10% په افغانستان کې نه مصرفيږي 9% بیرته د افغانستان نه وځي
بله امین چې سید صاحب محترم سید صاحب بسیار یک موضوع خوب شما یاد کردین فعلا آدم که میبینه این مهمانایی که به استقبال حکمتیار صاحب رفتن بسیاری از یا مثل آقای فاروق و وردک اینا در حکومت بودن بسیاری از یا یعنی تعداد زیاد از اعضای عزیز اسلامی آقای حکمتیار در حکومت تشریف داشتن خب اینا اونا هم گناهکار هستن در این مسئله مافیا بازی یعنی اونا رو یک تصفیه میکنن چی میکنن صاحب؟
نه یکی خو ما قاضی نیستیم و نه مفتی نیستیم که ما حکم کنیم که کسی گناهکار است یعنی ما طرفدار هستیم که یک حکومت یک عدالت انتقالی باشه تاکه محاسبه هر یکی باشه ولو اگر سید هم باشه محاسبه هر یکی صورت بگیره در دوران کارشان در دوران اموراتشان در دوران اقتدارشان و بعد از این مثلا بحث صورت بگیره کی مجرم است و کی مجرم نیست و عدالت یا
حکم قضایی سید آقای سید این موضوع ما موافق هستیم منتها از صحبت ها قسم معلوم میشه در دو روز سه روز دو نوع فکر بسیار عمده است منتها کسایی که استقبال کردن از آمدن آقای حکمتیار که سیاست میکنن زیادتر بودن یعنی یک امیدواری ایجاد شده در این بخیل کلگی هم فکر هستن منتها آقای فطرت یک گپ دیگه مثلا اگر حزب اسلامیان بیاید و در قدرت شریک شوه و با باز مشکلی که جمعیت اسلامی فعلا داره با او مواجه شد و مشکل افغانستان زیادتر نمیشه. به طور مثال امیال جمعیت اسلامی بخش مزار یک سو کش میکنه، بخش مثلا کابل او سو کش میکنه و یعنی عجیب غریب گپ هاست از کودتاها و از یه جو گپ میزنن. یعنی اتحاد اتفاق در بین جمعیت اسلامی از اول کده خرابتر شد وقتی که به حاکمیت آمدن. سب این سرنوشت اگر به حزب اسلامی هم مراجعه شد و مشکلات ما بازم زیاد نخواهد شد، آقای فطرت چی میگین؟
خب اول خب ما اختلافات میان جمعیت رد میکنم. اون که افرادی که متعلق به جمعیت هستن و دیدگاهشون که خارج از دایره جمعیت برن میکنم، دیدگاه شخصیشون از به این صورت دیدگاه رسمی جمعیت اسلامی افغانستان شد نمیشه. دیدگاه رسمی جمعیت اسلامی افغانستان از آدرس شورای رهبری حزب بیان میشه و تصمیم گیری هم در سطح شورای رهبری اتخاذ میشه. به این صورت ما خب اختلاف میان احزاب خودش یکی از مشخصه های دموکراسی است. احزاب وقتی بینشون اختلاف دیدگاه نداشته باشن به این صورت نمیتونن با هم رقابت سالم داشته باشن. خب وقتی انتخابات فرا میرسه احزاب میان بین خود رقابت میکنن در انتخابات، هر حزبی که تانست در اینجا جایزه و نفوذ بیشتر داشت اون میتونه که سهم بیشتر از انتخابات ببره. ما فکر میکنم که حضور احزاب و تفاوت دیدگاه ها به این صورت به ضرر نیست و تفاوت دیدگاه ها است که دموکراسی رو کنترل میکنه و تکثر احزاب.
در اون موضوع موافق هستیم، منتها در عمل سیب در عمل وقتی که احزاب و احزاب زیاد در بین خود بسلا در حال مذاکره و مناظره و مشکلات سیاسی گپا باشه، مردم روز به روز غریب شده میره، جای کار نیست، خانه ها چپه میشه، ویران میشه، به سر نان دسترخان مردم غریب شده، یک نانش دوتا نان نمیشه. مشکل ده اینجا سیب وقتی که شما در بین خود سیاست کده برین و جنجال کده برین سیب کارا را کی بکنه؟ منظور سر عزیز سیب
شما بسیار زود ببینید که کارا کلن به اساس نظام بندی حکومت ها تقسیم بندی شده است. احزاب کاری سیاسی خود را پیش میبرند، حکومت افغانستان با ادارات کتاب حکومت افغانستان از اونا کار خود را پیش میبرند، مردم در تیفا و طبقات مختلف در چوکات احزاب حضور خود را دیدن، هر حزب طرفدارا و حامی های خود داره که اونا طبعا مردم افغانستان از قسمت از مردم افغانستان از یک حزب پیروی میکنن، یک قسمت چون از افکار یک حزب پیروی میکنن و بدون شک اعضای احزاب افغانستان مردم افغانستان هستند. مردم به این صورت در قضای افغانستان به طرف ندیدن، مردم نقش
صحیح سه تشکر فدرت صحیح محترم.
این مهم است که کیا چی میخوان کیا چی نمیخوان، خواستای مردم فرق میکنه که تحقق خواستا بخشش مربوط به حکومت افغانستان میشه که باید حکومت افغانستان
حالی. تشکر باشتین که پتمن صاحب دق نشه، من از پتمن صاحب یک سوال بکنم امروز. پتمن صاحب خلاصی مطلب، خاطره خوش نداره مردم افغانستان از تمام احزاب و گروپا و مبارزات ایدئولوژیکی چی به هر اساسی که باشه، چی با خدا باشن چی بی خدا باشن، کمونیستی باشن و اسلامی باشن، ای آخر چی خواهد شوه که مردم چطور میتونه یک رهبری خوب صاحب شوند؟ سب نظرتان بیریم یک جنبندی کنیم که باز اساسا پروگرام ما خلاص میشه. سب
جناب نظر صاحب، اختلاف دیدگاه ها در بعض موارد مفید است و با یک نتیجه مثبت انسان می رسانه، اما این اختلاف دیدگاه ها باعث تفرق باید نشود و بلکه باعث پذیرفتن یکی دیگه شود. با وجود از اینکه اختلاف دیدگاه ها داشته باشیم، یکی دیگه خود بپذیریم و این اصل دموکراسی است و حکومت کردن بر مردم افغانستان زمانی که میگیم با اساس اراده و رای مردم افغانستان باشه، باید انتظار بکشیم که مردم افغانستان فرصت برایشان مساعد شود که و اراده و رای خود بدون هر نوع زور و اعمال اظهار کند و با پای صندوقای رای بروند و با رهبر خود و با شورای خود رای بدهند. نظر یک حزب، نظر ملت گفته نمیشه. برخلاف حزب باید به ملت مراجعه کنند، اگر نظرشان قبول شد در اون صورت حکومت ساخته میتانند. ما به این باور هستیم که احزاب با اساس ایدئولوژی هایی که دارد در پالوی ایدئولوژی باید برنامه اقتصادی خود برای هر در هر مملکتی که باشه و در هر کجایی که باشد اعتقاداتشان یک بخش است، برنامه سیاسیشان بخش دیگه است و برنامه اقتصادی که مملکت به رفاه و سعادت برسانه بخش اساسی است. ما نمیتونیم بعضی بحث ها را منتفی کنیم، ما مهاجر هستیم، بحث ها را دوام بدیم و این بحث ها بحث های سازنده باشه، بحث پذیرش یکی دیگه باشه. ما میخواییم که تمام ما بپذیریم که افغان هستیم، مسلمان هستیم، از این خاک هستیم و این خاک سر ما حق داره و باید نوامیسی اسلامی و ملیشان را در نظر بگیریم و برنامه خود را طور تنظیم کنیم که افغانستان از این حالت نجات بده.
ډیر زیات مننه پټمن صاحب. سعید صاحب یو لنډه پوښتنه هیله چې لنډ جواب هم راکړي. حزب اسلامي په څو ډلو ویشل شوی و؟ د ارغندیوال ډله او د چاو د چا ډله. آیا دا ټول ډلې د حکمتیار مشري مني؟
حزب اسلامي په داخل کې او په خارج کې داسې نو لکه نور تنظیمونه شو. حزب اسلامي افغانستان هم د افغانستان د استقلال او ازادۍ لپاره په میدان کې وو او هم په سیاسي ډول باندې یو څو شاخونه په میدان کې وو. انشاءالله په دې سلسله کې هیڅ مشکل نشته. د ټول په دې باندې حزب اسلامي د امیر او د خپل قائد تر قیادت لاندې انشاءالله سر را ټول دي. پرون مجالس لرودل او جناب رندیوال صاحب دی او د هغوی ټول اجرائیه شورا د جناب سباون صاحب دی زامن او ټول سره هلته را ټولو تقریبا د خپل محبوب امیر سره یې ملاقاتونه او لیدنې درلودې. انشاءالله دا مشکلات زمونږ دا خو زمونږ داخلي یو خپل کور خبره ده. موږ غواړو چې مخکې ما ارزو کړه چې د نورو اسلامي تحریکونو چې دا اوس په افغانستان کې فعاله دي سیاسي فعالیت لري دې هم سره راټول کړو او سره یو
تشکر. وخت پروګرام خلاص دی، یک روز دیگه باز شما رو دعوت میکنیم مفصل گپ میزنیم. آقای سعید برزی کال وقت خبرات، محترم آقای پتمن، محترم آقای سعید، محترم آقای فطرت یک جان، تشکر از اشتراکتان به برنامه. همچنان در عقب میکروفون امروز آقای ابراهیم هارون، وایس کاکل، میر احمد صافی، رامین کاکل هم با ما همکاری کردن. با مسخنان مولانا پروگرام به پایان میرسیم. میگه که قسمی که صحبت میکنید باشید و یا قسمی که هستید صحبت کنید. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید.